مازیګر څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم وړاندې دا مطالب لرو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د دې تفصیل درکړو چې واشنگتن وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني په زرګونو امریکایي سرتیري به له افغانستانه وباسي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستانه د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منع توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي ازمویلي دي. د خبرونو تفصیل. امریکایی رسنه وای چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوست او سی ان ان د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړل شي. واشنگتن پوست او سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به دا پوځیان کم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړې دي. استرالیا افغانستان او منځنی ختیځ ته باندې 270 سرتیری واستول. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدس له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر ده د افغانستان په شمول په منځنی ختیځ کې څباندې زر سرتیری لري. په افغانستان کې استرالیایي پوځیان د ناټو د قوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته رواني شي. د دې وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ناصر الدین دریز نن جمعه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حج اکثره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسول شوي دي.
وروستنی پرواز انشاءالله د دوشنبې په ورځ کې وي. دغه پرواز کې ممکن ده 300 حاجیان عربستان سعودي ته لاړ شي. د افغانستان پخوانه تقریبا مجموعي حاجیان چې د افغانستان نه عربستان سعودي ته ځي تقریبا 10,000 خلک کېږي.
شاغل دریز همداراز ویل چې سعودي ته د افغان زیارتوالو د لیږدولو قرارداد له کام ایر هوایي شرکت سره شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دهیک ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن جمعه رسنیو ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وژل شوي چې تېر شپه شاوخوا 11 بجې د دهیک ولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د ښځو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري آزادۍ تضمینوي. دا اصلاحات د سعودي عربستان په رسمي جریده کې نن جمعه خبره شول. د دغو اصلاحاتو پر اساس به محرمه له کوره د ښځو د وتلو لانجمنه پالیسي پای ته رسیږي. دا نوی قوانین هم همداراز ښځو ته د واده، طلاق، د ماشوم د زوکړې د ثبت حق ورکوي. ډیرو ښځو د دغو بدلونونو هرکلی کړی خو ځینې پرې انتقاد لري. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتومي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیه د 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورته له انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1978 میلادي کال کې د امریکا د همغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی و. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو یې نه عملي کوي، خو روسیې دا خبر رد کړی ده چې ګنې د تړون سرغړونه یې کړې ده. او شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټن توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شایي دا پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د سولې دې خبرو ته یو شمېر سیاسي کتونکي خورا هیله مند شوي.
دغه راته ښکاري چې دا د ټولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي تر راتلونکي دوه تر درې هفتو پورې.
په خوست کې دینی عالمان وایي
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د روسیې سوله دی وکړي په خپل منځ کې په سوله کې مینه دوه په سوله کې محبت ته په سوله کې اتفاق ته اتحاد.
په غزنی کې بیا خلک له دینی عالمانو غواړي
کچیر ته غل خپل ممبر یو غوږ کې دا ډیر مثبت اغیز لري ډیر ښه نتیجه ورکوي.
نورستانی انجونه وای
لږیره وړي پټی کارونه کوي مزیر واخ او باسي دا ټول کار نه خزینه کوي او اوس ټول خزي داس وخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوره کوي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې له افغانستانه نږدې نیمه سرتیری وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق لمخې کیږي او د جنو راپورونو لمخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربند سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سرلننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت یې بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسئلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئله بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
د یو شمیر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا شرط ایښی دی که چیرته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې کوي نو دوی به په زرګونو پوځیان له افغانستانه وباسي. دا شرط به طالبان تر څه بریده د سولې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي جاوید نورانی نظر اخیستی.
زه مطمئنه یم چې دا کار به طالبان وکړي په دې چې خلیلزاد له دې څو مرکو نه داسې ښکاري کېږي چې دا ډېرې ښې یو ښې اړیکې لري. اړیکې په دې معنی چې دغه مذاکراتو کې یو رقم ښه رابط ټینګ کړي دي له ملا برادر سره او نور طالبانو رهبرانو سره. او زه فکر کوم چې د طالبانو هم یو مهمه موضوع همدا ده چې خارجي عسکر وځي نو او کدا څول تر لار تیاری او طالبان پرښتیا د نیت لري څول وکي زه فکر کوم چې دا به قبول کړي.
که چیرته دا خبره طالبان ومني نو د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې یو پلاوی ټاکلی دی یو 15 کسیز پلاوی حکوم لست چې ازادي راډیو د دغو کسانو ترلاسه کړی دی په هغې کې داسې کسان دي چې ځینې د حکومت د سیاسي اپوزیسیونونو غړي دي نو دغسې یوه ډله به ستاسو په باور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وتوانی شي چې په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې لپاره لار پرانیزي؟
ګوره کله کله سولې پروسه کې ضروري چې هم شموله ګروپ پکې نو کله د افغانستان حکومت دا لست ور مخکې کړی نو دا ښه اقدام ده چې اپوزیشن هم په اعتماد ترلاسه کړي د سولې پروسې لپاره. یو موضوع دومه دا که تاسو د مسکو غونډې ته وګورئ او د اخرنۍ غونډه چې په دوها کې یو څه د دولت کسان هم په دې کې ول غټ کسان نو دوی ډېر امادګي ښکاره کړله د سولې ته نسبت د دې نه چې دولت خو هغه بې اعتمادي لروبډله په یوې ډلې باندې د دې لپاره یې مخالفت د دې کاوه مګر هم اپوزیشن ډله تقریبا غونډې آماده دي چې له طالبان سره سولې ته کښېني او مخکې لاړ شي مایدم ته کې یا یو تفاهم ته ورسېږي.
نورانی صاحب افغانان ډیر دې ته لیواله دي اکثریت چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي لیکن څه فکر کوي څه اټکل کوي چې آیا دا خبرې به ډیر دوام وکړي او کنه په لنډه موده کې ممکنه دا ده چې افغانان یو جوړجاړي ته سره ورسي؟
خلیلزاد د خبرونه تیر ورځې کرزي صاحب د خبرونه د نورو ډلو مسیرانو خبرې داسې راته ښکاري چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي په راتلونکي دوه تر درې هفتو پورې. او داسې ویلل کېږي چې دولت سره یې پټ خبرې شوي دي او تر یو حده پورې دولت هم آمادګي ښکاره کړې ده. حکومت البته دا آمادګي ښکاره کړې ده چې سولې پروسې سره داخل شي او وکړي.
مننه نورانی صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په اړه بیا هم اوریدل شي خو اوس په سمدستی انتخاباتو ته تم شو. د افغانستان د ولسمشۍ د نوماندانو شورا له 15 ورځنی ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی نن په کابل کې په خبري ناسته کې وویل 200 انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې دستي د ولسمشۍ انتخابات نه تحریموي خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپلو فشارونو ته ادامه ورکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای د ستی ټاکنې نه تحریموي خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په استازولۍ په یو خبري غونډه کې خبري کولی وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزې مبارزې پیل کیږي. رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکوو تر هغه وخته چې کچیر انتخابات کیږي نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفافې ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان کې خپل فشارونو ته دوام ورکوو.
ادامه میدیم.
خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا غواخ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیر شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نوماندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبه پورې د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غواخ وکړ. د شورا د ویلامی په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت، انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوال ټولنې ته کړي وو په پام کې نه دی نیول شوی. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادرشاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړې او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته زمینه برابره شي.
حکومت هم وار وار ژمنې کړې وې او تعهدات سپارلې وو. متاسفانه کمترین توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتباره ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړل.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سند ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کلونو څخه له سختو جګړو سره مخامخ دي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې ملا امامان، وایزان او خطیبان دي د منبر له لارې په جګړو کې له ښکېلو لوریو څخه په ټینګه د سولې غوښتنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر له لارې په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامانو، دینی عالمانو او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د منبر له لارې په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباري حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاتې ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دي خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
ګر چې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړي، د ولسمشر دیني علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او په رښتینی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړو نو راضي نه یو. باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دیني عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح په باره کې وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکي چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ پورته کړی دی، یووالي غږ پورته کړی دی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې شو.
غزنی هغه ولایت ته چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی کې ګڼ کسان له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره ږغ اوچت کړي. بل لور ته په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه کړې. په غونډه کې چې دغه کسان سره یو ځای شوي وو دوی وویل چې جګړه له بدمرغیو وژنو او رانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسېږي. له خوست نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېرېږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو له افغان دولت او سوال مخالفین وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی درست شي، سوله دې وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه ده، په سوله کې محبت ده، په سوله کې اتفاق ده، اتحاد ده. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې دا پرېږدئ. راشئ افغانستان، ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت مرغلري دي، او هم والله بله دا هېواد له مرغلرو ډک. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره اووه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالباقی حبیبی هم د هلمند نه لالیلو سالی دي. خزموږ نه لالیلو سالی کې د کوپۍ په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړي، یعنې شوکي جوړېږي. موږ د بغل په مځکې غتب شوی دي، ځمکه غتب کړې ده، ځینو لوړ پوړو خلکو دا ځمکه غتب کړې ده. زموږ د عادل څخه دغه هیله ده چې زموږ هوا سر لوړ پوړو سړک ورسي، زموږ دغه مکتب چې کوم غتب غتب کړې ده هغه د غتب خلاصه کړي.
زری محمد لوګر والا تاسو ورو فال دی خبرې کوم. زله طالبان څخه او حکومت څخه دا ویل کوم ما چې به ګناه وړي نه متو یو هي سول او کوي چې نو نه دې درې نه سي سول او کوي کچې ته کوم ما پکې ته سره ور شغلې بیا چې یار شړې کوي هغه کار چې مخې نه کرای تا خپل دا او دې به ګناه وانه نه یې متلي یعنی سول او کوي درې نه سي سول او کوي چې دا تر پات هر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو. خو مخکې تر دې چې سمیسو ته مخه کړو، د گردیز بالا حصار ته به مخه کړو. وبخشي د او د ګردیز بالا حصار ته د پکتیا د ګردیز بالا حصار د تخریب لګوار سره مخامخ دي. د پکتیا اوسیدونکو یو شمیر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د وسنی وضعیت په اړه اندیشمن دي، وای ک مسؤل ادارې ژر غمونه خوري، خطر شته ژر ویجاړ شي. دوی وای ډیر وخت کې چې د بیا رغونې لپاره ژمنې کیږي خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیز ښار په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنیږي چې لوړ بالا حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان د بالا حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالا حصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص د هند کوم. د بالا حصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یو وای د بالا حصار پر غولو سره کلیوې خوا د یو تاریخي ځای د لمنځت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بالا حصار په یو کلاسیک تفریزای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانۍ جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بلبل بهنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته وي او بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
وزارت مسفرالی وزارت چلیدل ډیر خوشینه شوې دي او ان شاء الله دوی په لمړتوبونه کې پلان کې نیول شي بالا حصار به مرمت شي. موږ به خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکو وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هیواد نورو څو بالا حصارونو په شمول به د ګردیز بالا حصار د بیا رغونې چارې هم ډیر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. ځینې اوریدونکي له کرکټ سره مینه لري، البته د افغانستان لوبه نه ده. د استرالیا او د انګلستان پنځه ورځنۍ د کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. نن یې لومړۍ دوهمه ورځ ده. تر اوسه پورې د استرالیا ټیم لومړی ځل بیټنګ وکړو او د استرالیا ټیم ټول وسوځېدو. د هغه په ځواب کې انګلستان اویا منډې جوړې کړې دي، یو کس یې سوځېدلی دی او کومه مینه درلوده. په دې اړه به د کرکټ په برخه کې په راتلونکو خبرونو کې هم نور معلومات تر شریک کړو. البته دا پنځه ورځنۍ لوبه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوکیل عادل پر استولې سمس کې پښتنه کړې ده چې زلمی خلیلزاد اوس چیرته د قطر ته تللی دی کنه دی. حکومت معلومات چې لرو زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی او پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په پاکستان کې له خبرو وروسته قطر ته مخه کړه. نادر شاه تکل له خوست له زاجی میدان نه لیکي د انتخاباتو او اصول په اړه د جنو سیاستوالو خبرې د افغانستان په خیر نه دي. قدیر تکین لیکي د سولې پروسه باید پیاوړې شي او ټول باید دا د ځان مسؤلیت وګڼي. فضل کریم درویش د پکتیا له زاجی اریوب لیکي دا پریکړه ستایو چې امریکا یو شمېر ځواکونه له افغانستانه باسي. جعفری لیکي دا ځل د قطر خبرو ته هیلي خورا زیاتې دي. عبدالحنان له هلمند لیکي د بهرنیانو وتل ډیره ښه خبره ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې نور د افغانانو دعا قبول کړي، موږ سولې ته نږدې شوي یو. تا تازه خان سمسور لننګرهار پراستوبلی سمس کې لیکلی دی له طالبانو غواړم چې د لوی اختر په خاطر لنډمهاله اوربند وکړي. عبدالرحمن بیا لیکلی دی طالبان باید دایمي اوربند وکړي، د افغانانو ډېرې وینې توی شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د نورستاني انجونو په اړه چې دوی تعلیم ته مخه کړې ده یو تفصیلي راپور اوریدلی شئ، او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د پاکستان له صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر او د پوز د لوی درسي سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له عمران خان، شاه محمود قریشي او جنرال جاوید قمر باجوه سره په کتنو کې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر د نوماندانو شورا نن جمعه د انتخاباتي کمپاینونو بایکاټ پای ته ورساوه. استرالیا، افغانستان او منځنی ختیځ ته څه باندې 270 سرتیری واستول. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته روانېږي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دیهیه کولسوالۍ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. له بلې خوا د دایکونډي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې د طالبانو په حملو کې تر 100 ډیر پولیس وژل شوي دي. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د شزو د سفر یا تګ راتګ په شمول مېرمنو ته نوري آسودۍ تضمینوي. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. او شمالي کوریا نن جمعه دوه لډوار تنه توغندي وتوغول.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو تر دې پروګرام مخکې نورستان ته مخه کوو. نورستاني نجونې د پټیو له کرکیلې او نورو شاقه کارونو په تنګ شوي دي، اوس یې تعلیم ته مخه کړې ده. په دې اړه روحله انوري تفصیلي راپور لري.
نورستاني میرمنې او نجونې وایي ټول عمر یې د پټیو په کرکیله، د کښتونو په خړوبولو، د هغې په ریبلو، په ژرندو او له غرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي
لرګې راوړي، پټې کارونه کوي، تخم واچول او پټې اوبه کول شو، مزیر واخه وباسي، دا ټول کارنه خزینه کوي. او بل حاصلات چې کله لاس تراش، مثلا جوار چې غنم شغه جرندې ته وړي وړه کوي، دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خو ډېر ستړي دي، دوی شاکه کارونه نه واړي. اوس ټول خزي دازخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کوي.
پټو کارونه چې دي، مثلا اول چې دي تخم شیندي، بیا وروسته چې دي لالون کوي، لالون نه وروسته بیا پټي اوبه کوي، هغوی نه وروسته چې دي بیا واښه وباسي، هغې نه وروسته بیا لو کوي، لو نه وروسته چې دي هغه ژرندې کوي. هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتره واه مکتب ترازو مکارونو سره سره به هم مکتب ترازو د شوق دي. زه هم د چې موږ اندز مخه شي جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجنیر، یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. موږ نورستان مند چې دي کله مریض شي، د نورستان چې دي کوتر کونه پتلار کې، یا مری، یا د سړي مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید موږ وطن کې خپل ډاکټران موجود لري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي، نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهۍ تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستانیو میرمنو د ژوند د خوالي لپاره هیڅ نه دی کړی، په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانی کړپی شوی. کله چې له پټیو او غره ستړي ستومانه راشي نو ورته د کور کار او د ماشومان پالل هم ورپغاړوي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې مثلا سار د وخت نه خپل ماشومان سنبالي او پټو ته ځي، هغه نه وروسته بیا کور ته راځه، کور هم کور کار دی هم د پټو کار دی، ډیر مشکلات سره ښځې مخامخ دي.
کوم انجونې او میرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. دوی وای ډېرې خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونونو ته بریالي شوي، خو د زید لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونونو دلته جوړ شي، ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي، هلته چې بیا هم ډېر مشکلات پیدا کیږي. کنه د دې د کور اجازه هم نه، کورنۍ هم اجازه باید نورستان کې پونتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړو کې پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګ شوي او تعلیم ته مخه کړي نو مسؤلینو هم ورته د پونتون پرانستلو هڅې توندې کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پونتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو لپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پونتون د تعمیر د افتتاح شاهدان مو شو او پونتون لپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملاً پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړ زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل، او لنې کمرغه د تشکیل موضوع هم جلالت ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداری او میرمنې په کر کې بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو، د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې. حسرت صاحب په لومړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منلو د اوریدونکو پښتني جواب وي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي، نو که تاسو خوښوي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بله حضرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
را به شم مشخصا د ورور دی پوښتنی موښتنی په جواب کې بدوم نو وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22 یا 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زه له صدر رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پیدم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي بېخي زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ دوه کله کې مخکې او اوس بېخي ورک د درک نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی چې سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څه ورک دي، بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ. السلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکي هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه، نو غواړم چې هغه هم تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه کې ویلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو بیخي کار نه کوي، نو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل. نو ما د ازادي او دوست ټول هغه نه مننه کوم اس چې ته د موږ आवाज ته وو په واسه نه دې نه باندې به سلام.
حساسه ستاسو جواب دی غوړو
مننه. پور ودان د لکه منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په جواب کې دم روان چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي هغونه استفاده شوي ده. په لج منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی وه، او انشاءالله موږ له مرکز نه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې شته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایست چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډېره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي دیو دا په پخو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلته دی.
زمون د ډیری ولسوالۍ سرکونه چې عمومي سرکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي. البته دوه سرکونه چې مشخصا دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سرکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې عوامل هم واضح دي، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابري